السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پېښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د ستیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. ستیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی، ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی، ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپلې خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاست نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي ل سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیر څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماشمو یو تور نمونه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په باد امباغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورې خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېر یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسیدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کیږي دا هیواد لا هم له ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډیر اغیز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تیره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرق شافیزینه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د محال لاسوګري واندي.
لبه د مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق لا سیده او رښتیا زمون د اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلې یو که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته کنه وي، که وچکالۍ شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استادو په تایید سره تقریبا سلوي اختر 15 سلنه پوري زمونږ صنعتي تولید هم راټی چوي دي، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشټون لامل مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت وو هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي، نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی دی زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی، او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو عوام تقریبا 80% په تبري دري دي، ځکه چې دغه سکتور خدمات اکثرا خارجيان رانیول او دغه پوری تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف تر سره کول هغه د خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تبري دري دي. او د یو هیواد اقتصاد 15 سلنه راټیټ شي معنی دغه دي چې بیا انفلاسیون هم باندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا سلوي اقتصاد نه کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دي، ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای، لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی، کنا په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستۍ موندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغو کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت په اړه ځات بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسي د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 10% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او لدې کابل ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل
موږ چې میسج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو یو غونډې دغې تخیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خوچ چې وسړی په خپل کور کې او چاته میسج وکړي او چا سره ټلیفوني رابطه وکړي ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانټ لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي پدې کې ډیر توجه وسي او د خلک خدماتو شي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل غټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بای چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بای لوړې دي، ما انټرنیټ لري به کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د فاميلي هغه غړي تنه لري ویني شي کولای دی غوته په سي طریقه باندې انټرنیټ لري نه لاسرسي ولري. اړوند مسلونه هیل لري چې بای کمزوري کې د انټرنیټ بای ډیر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډیر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار د چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخبيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګری کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړی ده که هغه ایم ټی ان د افغان بی سیم ده روشن او سلام اتصالات بیا هم صحیح کار نه کوي. اگر زموږ کاروبار دلته موږ پیشه تجارت ده زموږ ټول کار له انټرنیټ سره ده ځکه چې موږ آرډر اچو کمپنیانو ته او موږ مال غواړو نو موږ میسج په وخت سره نه سند کیږي.
بلوری ته چارواکی وای د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پرخه کول او د دې برخه د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولستنم غزیر ورکون چې ان شاء الله چې پلان وخت کې دانه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي د دې زیر ورکو چې ان شاء الله موږ د 3G خدمات او 4G تاوړي او 4G کیږي به او له دې سره هم زمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او کیږي به ان شاء الله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولید.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان د بیوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بیوزلۍ فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بیوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپل دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنوي مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنوي ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بیوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پرېښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجی او غوړی اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بیوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من همدایمیو تقریبا یک سال دو سال هم
سموک د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخیم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان او ورزو روزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د روزګان اوسېدونکي لیوی خوال لوگی سره مخامخ دی خو بل خوې د جمی او سړو راتګ دغه اندېخنی او ستونزې لا پسې زیاتې کړي دا چې د دوی شکایتونه څه دي زموږ خبريال لور سره خبرې کړي او دا راپور پر جوړ کړی دی.
له هغه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل شوی دی، خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره شوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي. زموږ په خدا قسم کې یا په روش کال بخاري درول دی یا سر کال دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا اوس
نوریا چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدونکې ده وایي را روان ژمی ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنې تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبی کې موږ دوه نشې نه برابرولای، دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزې ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کوم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړکم نو خو نه کیږي. نو ولې نه دغه چې بټی نه غواړي وړه نه غواړي بل شی نه غواړي اشپزی او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلن غولي د خپل نړیدلی کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیر غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزی کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره. دا وچکالی، بیوزلی، بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم زه دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته و سم را وتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړل نه لرم نه به نور څه شي ته خبر لري و لاړم په هلمند کې منې شو دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما د سکره خوړلې ده چې د یزې ورکه وکم د سکره په دغه نه رسی.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځ راغلي دي لسه مې لازم یې په ولا کې پیدا کړی یا لاج ما جات والا او ته خیر ورته کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زمون د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسټانه کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده، خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی. وایي اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
په یاد سره لرم بیا د ماښام لرم زه دغه په ډمبر ناسته یم کومک نه راسره کې دا قدر کې پیدا کم وې سم مې خورم همدغه سی حال مې دی بهاله هم د اد سپې سپېل الته پریزي زماته سپې البته.
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم شمس الله شمشاد
نن لغمان نترغه ولسوالین خبره تاسو وای د بشر حقوق تاسو لاسه د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم دا خلک مسکینان لدلته حکومت تاسو طالبان والته نه ترکیان په ځدانی شي زور باندې په دی بوټي ایران ته ایران کې بیا غل نه شي اره 2000 ونیم زرا ډالر پر دې وخو وهل او دې تکول په زور کې نواړي دون ظلم د ترکیه روان کړی چې عقل کار نه کوي ته بشر حقوق نقص اول وای وځه.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته دای موږ تقاوت ولې نه راکوي کله یو شی وی کله بل شی وی کله وی یو هفته بعد کله وی بل سبا دا دروغ څه پیدا کوي لعنت الله علی الكاذبین خبر نه دي اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الكاذبین خبر نه دي دغه کوشش وکړي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې دا موږ تقاوت راکړي والسلام
ورور شبکے کام دکھی خدا داد ہلمن وزاد پشپ علاقہ کی سلام احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وکړه. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوې او د دې هیواد له جنوبي او ختیځ ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل پیټر پانه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کام کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم لوی بهرنی خبريال سره د طالبانو وروستای چلند غندلې او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللې. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان څخه بهرنی رسنیو ته کار کاوه طالبانو ورته اجازه نه ورکړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواخلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپل منځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالان دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او خزینه خبريالان بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابر کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو لمخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکو کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه د تیر جمهوریت نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو نتیجه ورنکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګان په کندهار کې لاته میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو له مخې نیول شوې کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوې ده. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادام باغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. بلونونه مینوال لري، تاسو هم دا پانه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونه ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام لري، یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجن له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
استم زینب بود ورش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شرم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور هستم خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې دغو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دوي.
لبات مرغ کزو ویم په افغانستان کې د کمکی انجونو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د انجونو پر وړاندې د خوندې دروازې بندې دي او بل کومې کمکی انجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندې چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سرک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنتنه به مانوي.
د انجلی باور وکړه څوارلس پنځلس کلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا هم کوم څوک چې راځي د پروجو اخلي دي ته په بدله چې یو ډېر هغه لیدي زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې ما غیر دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنې بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه عمده سنزه د فعلان لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دغه د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې نکي چې مکتبون ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجه، یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نش کې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي. او د دې تر څنګ چې فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي دي، نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پیږي. مثلا د سرک سر جنګ کې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې، نو دغه ستونزې د افغانستان جرګه ورسره لاسل ګریوان دي. د دوه تر څنګ تبن توس هي ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نړۍ نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې چې شته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فعلاً لپاره مثلا تعلیمونه ګډوډ دي نشته، یا د شپږمه پورته، یا که د لاندې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنګۍ لري. اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي، چې دا بله جدي ستونزه ده. چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګۍ په اطراف کې ودیږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنګۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. مخکې دوی شو خپل قانوني سن یعنی اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري، د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې، د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو، د ټولنه نه ګورو او د حکومتونه نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړیکي هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي، یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. دا خپله یو لویه بدبختي ده، او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي، او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول د پاره غټ پورته کی تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقی، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به ایواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وای کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورځې هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر شپږ کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناګره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، بلخصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاسوي تغذیه وي. نو علت یوازې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخره غلاس وایم، مصباح صاحب تاسو هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه بل شوی دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته پر ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام دی امن او د سلامتی معنی لري. په صلح او کلمه په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي، او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي. او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل. لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئونه وسی، یا په خپل د ځان مسئونیت، د نفس مسئونیت. چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکمه وسی، د امنیت ده. ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، همداده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څنګه کې واده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي، د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سره لږ تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوه ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند دی او حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلی په قانون کې دی او حقوق حق په تر عنوان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي دی حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی له قانون نه د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پشکرے باسا دوسی اوسی پشکرے با ناوے مژاڑا پزورا ناوے ما مژاڑا پزورا ناوے ما مژاڑا پزورا رمزور در تنازی چی در نگڑ پی غور چی درم.